سلام د ازادي رادیو دی ما خامنه خبری مجله ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موسکو به سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې د طالبانو د رژیم چارواکي وایي له یو واضح دریځ سره په دې غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارت دی رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې به دی هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندېخني ورته پیدا شوی غو دي اندېخنو در افکېدو په اړه به خبري وکي.
ول د موسکو د فارمات یو ګډونوال د امریکا متحده ایالاتونو چې د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړی ګڼل کیږي په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړي.
امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستي وکړي.
پر دې او د موسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سیاسي چارو دی او تحلیلګر نظر ما اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هله مند چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو او د دواړو لورو ترمن د اړیکو د ښه کېدو په چارو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مدعا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
خو دا خبری مجله د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیدا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له زلمی خلیلزاد او د هغه له پلاوي سره په خبرو کې ښه پرمختګونه وکړل. موسکو سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده او د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د استعفا په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره دوی ښې خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د زلمی خلیلزاد د استعفا تر خبر وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې طالبان د امریکا له نوي ځانګړي استازي توماس ویست سره د کار لپاره خوشبینه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په خپل ټوټر باندې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي له څوکۍ استعفا ورکړي او اوس دا دنده توماس ویست ته چې د هغه مرستیالو ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي همدارنګه په خپل ټوټر باندې د دوهې د فبروري 19 تړون په بشپړ تطبیق باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا تړون بل امریکا سره روابط بیرته عادي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون استعفا ورکړه. د هغه د استعفا په خبرګون باندې ګڼو سیاستوالو له هغې ډلې رحمت الله نبیل او رنگین دات فرس پنتا خبرګون ښودلی دی او د افغانستان د اوسنیو تحولاتو او ناخوالو پړه یې پر هغه باندې وراچو ولیدم. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې مخکې نن حاشوي بحثونه پلان شوي دي. دا نننی بحثونه په دې خاطر دي چې د چین، پاکستان او روسیې استازي د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه باندې یو ګډ دریځ سره په سبانی بحث ته ورشي. امریکا هم د ناستې ته وربل شوی، خو بیګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دیونی ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته ته لپاره یو منظم اجنډا سره ورزیم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. رئیسی پرون د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان خونړي وروستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل
از حاکمان افغانستان هم میخوام در مقابل این جنایاتی که داعش در
افغانستان له حاکمان و غوارو ده دغو جنایتونو په وړاندې چې داعش په افغانستان کې ترسره کوي او مسلمانان وژني ودرېږي او په دې پوشي کنن د داعش په وړاندې یو جدي حرکت ترسره نکړي داعش په منطقه کې لمنځه لاړ نشي نو د ګڼو هیوادونو لپاره به په سیمه کې وضعیت خراب کړي او د مزاحمت زمينه به ورته برابر شي. داسې جنایتونه به وشي چې د راتلونکي لپاره به ډیر ناوړه تمام شي. خغلی رئیس دغه څرګندونې دوه میاشتې وروسته له هغه وکړي چې په بخښنه سره خغلی رئیس دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د وروستیو دوه میاشتو خونړیو بریدونو پړه داعش اسلامی دولت ډلې منلې ده. د کابل د هوایي ډګر د اگست شپږویشتمې له خونړي برید رانیولې په کندوز کې د تېرې اونۍ او په کندهار کې د همدغې جمعې له خونړیو بریدونو چې پکې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش په افغانستان کې مرکز نه لري او طالبان په دې برلاسي دي چې دغه ډله وځپي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. خوستی ویلي ښاغلي حقانی په دغو کسانو لس لزر افغانۍ او جامې ویشلي او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې کړې ده. طالبان په تېره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ایتونو کې تیر لک تر لګه 15 کال د لوی بریدونو په ځانګړي توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي چې پکې زرګونه عام وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي ده. نن سه شنبه د 1443 کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد ل نیټه سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو خو او صافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم درش پیت کال عمر وکړ او خپل ماته د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه کیږي او د افغانستان په شمول په ځینو کې بیا عمومي رخصتي هم وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، بلکې غواړي چې دوی هغه ژمنې عملي کړي چې وخت ته رسیدو وروسته یې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لاوروف دا خبره نن یوه ورځ مخکې تر دې چې موسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي کړې. پر چین، پاکستان او امریکا سربیره د موسکو د فارمات سبنې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي چې مشتبه د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا اوس په دې درس کې نه ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز په خپلو څرګندونو کې په ځانګړي توګه د طالبانو د هغو ژمنو یادونه کړې چې د یو ټول شمول حکومت چې پکې د افغاني ټولنې ټول قشرونه شامل وي د جوړولو په اړه کړې دي. د طالبانو حکومت بیا وایي د موسکو په غونډه کې یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوملړې ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي. نن هم د سلام مشورو غونډې پیل شوې. په عین حال کې تهران او نوی ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه د غونډو کوربتوب وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه دری سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمې کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي.
روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرنس ته امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړی خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم پتیلې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتره طالبانو را رسیدو وروسته روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سنه دی ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پولیکو کې چیچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانې د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو سبانه غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریز له پیوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړی د امریکا متحده ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود؟ او آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟ پر دې موضوعاتو مې نن مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیه ده او دا مرکزی آسیایي وادونه او چین، چون چې دا وادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې او د دې زیاتیدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیر لري. او پوتین په خپله ځل کې ویلي و چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنگل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلې سي او تهدید وي اسیایي مرکزی او روسي خپلته. زه فکر کوم اول باس خپل د روسي د چي په طالبان څخه خوشتنه کوي چې داعش پر نور دي چې په افغانستان کې په لوري تهدید روسي او د دې دوستانه پاسیمه کې بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان روسیا په هیڅ ډول یو همکار په بین المللي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنا چې طالبان پاسته د دین چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دی کابل د سکوت نور روسیا زه فکر کوم په خواني امکانان لکه ایران او یا روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل شي. دوی ته دا فکر پیدا شي چې طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه منظور روسیا په فکر کې چې طالب به زموږ سره همکاري کوي او یا به د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بل مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم دا چې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه و، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې او امریکا ته لا وفاداري. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې د دې ځای په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې پیلرم. د طالبانو بل غوښتنه تابنداوي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشران د نوم ایستلو او د نه علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړي دي کنګل سوي دي هغه یې لاس.
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه، دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیه به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي. روسیه زه فکر نه کوم سیر د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی. مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطح د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برابر ده کې. نه زه فکر کوم دا بل لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لار نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوی مستقلانه برخورد وکړي او بالخصوص هغه ودونه چې ناټو په دغه کې دي په قطر کې دي غواړي د هغه د طریقه او یو نوی د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقې ز فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تاکسره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی شي. یعنی اته دا راپور نه و چې د سی آی ای مشر کابل تللی ول چې طالبان مشران سره دلی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکی یا مشترک ناستی وکړي. نو زه فکر کوم دغه یو دلیل کېدلی شي.
په موسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي اعظمي سره مرکه وه.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیله مندي چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوی په وینا هغو خو پرمختګونو ته لا پراختیا ورکړي چې د مخکینی استازي زلمی خلیلزاد ماموریت په دوره کې شوي. خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره څو پړاو خبرې ترسره کړي، په نتیجه کې د 2020 کال په فبروري کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو. پرون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې استعفا اعلان کړه. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د امریکا له نوي استازي تام اوست سره به د دوحې د تړون د بشپړ عمل کېدو په چاره کې پرمختګ وکړي او ورسره به د په وینا د دواړو حکومتونو اړیکې بیرته عادي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیل زاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه بیلابیل خبرګونونه څرګند شوي. سیاسون شنون کې او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالي خو د افغانستان په وړاندې پړګني. د ښاغلي خلیل زاد کاري ماموریت په متحدو ایالاتونو کې هم له انتقادونو سره مخ خو په ځانګړي توګه هغه ډیر ځلې د امریکا د کانګرس غړو له دې عمله ننګولی او سختې پوښتنې ترې کړې وې چې ګنې له طالبانو سره شوې هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلې. نور په دې راپور کې
افغان الاصل امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې سلويخ کلن مخینه لري. په اتیای ملسیزه کې هغه محل چې روسي پر افغانستان يرغل وکړ دی جګړې کې د امریکا ښکیلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړی کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا ترنن هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې خپل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورسته دند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لاله ختم او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکلم مانی جن خو پایل لرون کیو. د دوی ترمنز د اتلس میاشت پوګدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټي امریکایي عسكر له افغانستان وتل خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه تر شا پرېخدل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په ورستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نشو. د خاغلی خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیک ته د چبایت د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاستراوړنې لمنځه تللی وای. د زلمی خلیلزاد د لنجمن او لستون د ډک کاری ماموریت پاړه هم خبرګونونه په دوا کټګوري ویشل دي. لومړی د امریکا غټو تجمن او بریالي مامور، خو دویم د افغانستان د روان بی برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسول. شفیق همدم چې کلونه کیږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې خکیل دي، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستون زو ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو لپاره لري، ځکه چې دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پښتنې لاندې غني خو زیاتوي. هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد تر سره کړل. د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پښتنې لاندې وي، خو هم لا تړي هم لرل. د دوه له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استادو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلی چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مې میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوی هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړي. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنی د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوی هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوخه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه وغږیږي، خو بریالي نشو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې علي شورا په خوانی کارکونکو هم ده د خلیلزاد د ماموریت پاړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانې کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکو پاړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیزات په خپل ماموریت کې بریالی او خو طالبانو ته تا د ولایتونو تسلیمول او له افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څنګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکم شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوال ټولنې هم ترې ملاتړ کوو په شاته وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستان وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین تر سره شول د پخت کې هغه نظامونو د پالیسي پرانای کې وو. دا څنګه وو چې دا چا کوم شخصي پالیسي و یا د چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه د عام افغانانو دریز دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه پاړه منفی کریډیټ لري. عام افغانان وای په لومړی کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټي وي چې پایله یې د یو نظام سقوط وو. عائشه او رهلا تلاشوای
تنن راز پورینو د افغانستان اوسیدون کې په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات ورسته به دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختي ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت لوجي وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسرړنې له لاسه ورکړي.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وای د خپل پیچلی ماموریت په اړه خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او دا هم د دې خبری مجله وروستی راپور. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کورونا ناروغانو د درملنې یوازنی روغتون دی، مسولین وایي چې که د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره جدي اقدام ونشي د دې خطر شته چې د دې وایروس څلورمه او مرګونې څپه هم په افغانستان کې په چټکۍ خپره شي. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورسته او تحولاتو کرونا وایروس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایروس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کرونا وایروس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبیب طارق احمد اکبری ازادي راډیو ته وویل همدا اوس 17 د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبری همدا ډول په هیواد کې د کورونا وایروس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ 16 مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کرونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي، خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسانو کې موږ سره 15-18 پورې موږ سره مثبت وي، مثبت پیښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو ونې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی وو. دې سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوزه واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. ومو غوښتل د کورونا وایروس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو لړی روحاتو سره سره هم د طالبانو د امر روغتي وزارت د روغتي خدماتو د ارزی موین عبدالباری عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نشول چې زموږ پښتنې جواب کړي. خو لدې مخ کې طالبانو ویلی وو چې د امر روغتي وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملی شي. هغه ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ځای کېدو مخه به نیسي. د روغتي د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت لراتک سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایروس تاخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي په کورونا وایروس تاخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کورونا وایروس له پیله تر اوسه 1550 او 1300 کسان په دې وایروس اخته شوي چې په دوی کې 2230 تنه یې مړه شوي دي.